په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د خپلو همکارانو سره وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د کابل او واشنګټن اړیکو کې مثبت بدلونونه راغلي دي. دا مو د دې مجلې د سر موضوع ده. د نور راپورونو معرفي به د تر خبرونو وروسته وکړم، خو اوس د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د جو بایدن له وخت رسیدو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته یې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کې زرګونو کسانو د پوځي کودتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوي ادارې له راتلو سره د افغانستان او واشنگټن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیرې شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. ارګوای ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وشوه ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د دې خبرو په اړه وایي
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه یې وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان غواړي چې د افغانستان نظام وپرځوي او ځان واک ته ورسوي. محب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو د سولې خبرې پریشي او جګړې ته زور ورکړی دی. په قطر کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی هم ویلي چې طالب پلاوی خبرو ته حاضر شي او د خبرو په ځای بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانانو د مسلمان علماو د نړیوال اتحادیې د هغه بیان هرکلی وکړ چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکزی په قطر کې دی د چهارشنبه په ورځ په بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د ویني بهیبولو د بندیدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر ملکي وګړو برید کول او د بیګونا خلکو د وینې تویولې د آسماني ادیانو او د بشري او نړیوالي ټولنې د دودونو خلاف کار بللې دي. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد نعیم په دې اړه وایي
په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
د طالبانو د پلاوي تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړي وو. د کورنیو چارو وزارت د بیسود د پیشي په تړاو د میدان وردګ امنیت قومندان کابل ته ور وغوښت. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن ویلي چې د بیسود امنیتي وضعیت څیړونکو پلاوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه د وزارت ته سپارلې او د میدان وردګ امنیت قومندانې د موضوع د ارزولو لپاره کابل ته وربللای دی. د وزارت ویلي چې د بیسود د پیشي په تړاو د هر ډول غیر قانوني کړنو د ثابتېدو په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. په کابل کې پولیس وایي د یو افغان هندو په ګډون درې تنه نن په پلازمینه کې د دوه چاودنو په نتیجه کې وشل شوې دي. د پولیسو په وینا لومړی چاودنه د کابل د لویدیز په باغ قاضي سیمه کې سهار په یو دکان کې وشو، ورپسې بل چاودنه په همدغه ځای کې وشوه چې له کابل د یو هندو په شمول درې ملکیان ووشل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د معلوماتو پر اساس دوه تنه د ماشومانو د لوڅو فلمونو له نړیوالې شبکې سره د لاس لرلو په شک نیولي دي. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې اف آی ای وویل دا دوه تنه د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د نن سهار وختي په برید کې ونیول شول. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې یو چارواکي محمد اقبال وویل دا لومړی ځل دی چې انټرپول په پاکستان کې د ماشومانو د لوڅو فلمونو د جوړولو په اړه معلومات ورکوي. د دا هم ویلي چې دوه تنه نور مشکوک کسان تښتېدلي دي. او د میانمار یا برما په پلازمینه ینګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 نیټې د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډېره برخه یې محصلان او ښوونکي وو د اونګ سان سوچی په مشرۍ د ډیموکراسۍ د ملي لیګ د سمبول په رنګ سره بیرغونه راپول او د پوځ پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوځي کودتا پر مهال چې امریکا او ډیری لویدیځو هیوادونو وغندله، میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشره ونیول شوه. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوځ مشرانو یوه ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډیری ډیپلوماتانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبرې وکړې او له هغو څخه یې وغوښتل چې له نویو مشرانو سره همکاري وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1، هرات اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 0.
خبرونه مول زده رادیو خبروري دل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب خبريش. د کابل واشنگتن په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونې وروسته لاغه سوي چې ولسمشر اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر ټلیفوني خبري وسوي. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرو څو ټکي مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وښود او حمایت وکړي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د افغانستان بانک په اړه خبرګون شوه.
څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوښته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره د مهمو استخباراتي معلوماتو شریکول نه غواړي. دا او نور مطالب په همدې مجله کې اوریدای شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي په امریکا کې د جو بایدن ادارې لاره تک سره د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی. امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاشپې په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوحې په هوکړه کې تشه شریکې سوې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر له افغان ځواکونو د ملاتړ او همکارۍ ډاډ ورکړی. نور حال په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمیو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغو خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوي او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستیال په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایډن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگتن زیات څه اوري او لیکلي دي د افغانستان د مطالعې د ډلې راپور خپرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګاش په ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر لوید استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جهات ماب جمهور رئیس په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وښود او حمایت به کوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
بیا هم د افغانستان پر اوسني وضعیت تمکیږو، په داسې حال کې چې افغان حکومت په وار وار طالبان اوربند کولو او سولې ته رابللې. خو په یوه تازه اقدام سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی ترکمنستان ته تللی. دا تر روسیه او ایران وروسته د سیمې دریم هیواد دی چې د طالبانو پلاوی ورځي او له چارواکو سره خبرې کوي. دې ته په کتو چې په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې، افغان حکومت وایي چې طالبان د سولې خبرو پر ځای د نظام د ړنګېدو په لټه کې دي. دا خبرې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په یوې خبري غونډې کې کړې دي. جزئیات په زماله همکار وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په ځنډېدو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې طالبان د نظام د ړنګولو په هڅه کې دي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له امنیتي ناستې وروسته د امنیتي سکتور له نورو چارواکو سره یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل
طالب قدرت غواړي، طالب د نظام ړنګول غواړي، طالب بل هیڅ نه غواړي، نور ټولې بانی دي او د دې قدرت حاصلولو دپاره که د ټول افغانستان ورانول هم وي دوی هغې ته حاضر دي. په افغانستان باندې نه د افغانستان باندې زړه خوږېږي، نه یې په افغانانو باندې زړه خوږېږي. غیر د خپل ځان نه بل هیڅوک ورته نه افغان معلومېږي، نه مسلمان معلومېږي، او نه دلته د افغانانو سره یو مشارکت یا سوله دوی ته د منلو وړ.
ښاغلي محب زیاته کړه چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو نوموړي لا هم سولې ته تمه وښوده او ویې ویل طالبان دې بهانې پرېږدي او د سولې میز ته دې کښېني. د حمدالله محب په خبره د افغانستان په اړه د امریکایي پلاوي او د افغانستان د حکومت ارزونې نږدې یو شان دي چې تمې زیاتې کړي. په همدې ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې ګنې طالبان به په جګړه کې ښارونه او حتی د ولایتونو مرکزونه لاندې کړي وویل
طالبان د هیڅ ښار او د ولایت د مرکز د سقوط وړتیا نه لري. که چیرې طالب د جګړې بود انتخابوي، موږ مطلق د هیواد د دفاع او د دوی د ځپلو چمتووالی لرو. یو وزنۍ لاره چې دوی ته پاتې ده هغه سوله ده.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل هم یادې خبري ناستې ته وویل اوس هم په یو شمېر ولایتونو کې عملاً جګړه روانه ده. طالبانو له ژمنو سره سره لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو پښتو ماشومانه خبری مجله اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسي جرګې، د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو سوي دي. نور جزئیات زموږ همکار په راپور کې وو.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسیون چارواک په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی داغلی نورستانی په خبره لا هم امنیتی ستونزې او جدي مسله ده، خو په دې اړه له اړوندو ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې د حوزه کېدو په خاطر وځنډول شوې. ټاکل شوې وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوري ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم ترسره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وځنډېده. خو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنې خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼې انتخابات په دایره راولو دپاره اول خو امنیت هم التیا لرو چې اوس مهال افغانستان په پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو دغه شاند سیګار راپور ته په اشاره سره د یاد راپور د ځینو برخو هرکلی هم وکړ. سیګار چې تیرونی د افغانستان انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی و، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغو اړخونو ته یې پکې اشاره کړې وه چې د سیګار په خبره امریکا ته د انتخاباتو په برخه کې اته درسونه وروښودل. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخیست او ډیر پام یې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله ده. د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او پر شرکتي یې اړولې دي. دوی وایي تر کومه چې خپله د افغانستان بانک خپله دغه کړې پریکړه بیرته وانخلي دا کار یې ته سبا دوام لري. د افغانستان بانک بیا وایي چې دا پریکړه د پیسو مینځلو او نورو احتمالي فساد د مخنیوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونل شمیر زیات ټاکل سوی او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی
جوازای شرکتی اختیاری شوه او صرافایی که امکانات
شرکتی جوازونه دی اختیاری شی هغه صرافانی چې امکانات لکه برېښنا جنراتور او انټرنیټ لري هغوی دی واخلي چې همدا اوس هم زمونږ سلطنه صرافانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي، خو مرکزی بانک زمونږ خبره نه مني. نو تر کومه چې زمونږ غوښتنه ونه منل شي موږ به خپل کاربندیز ته دوام ورکوو.
صرافی د تمام افغانستان بند خواهد بود.
ښاغلی روزی وایي د دوی دا کاربندیز به په څلور دیرس ولایتونو څلورو زونونو او د کابل ښار د صرافیو لویو ولایتونو مارکیټونو کې وي. ښاغلی روزی زیاتوي د دوی دا کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د قیمتونو پر رالوېدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغېز ولري. د دې شورا له لورې یوې اعلامیې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوې راغلې د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. دا صرافانو سراسري شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لورې پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په انلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتی صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
لا انفرادی څخه شرکتی جواز ته د صرافیو او پولی خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادی جواز په شان اسانه دي او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړئ، د افغانستان بانک ته خپل کلنی بیلانس کارا نه کړئ، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړئ. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاوو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولی دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډیری مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کار بندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان له دې د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کېدونکې پایلې به خطرناکې وي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سر اوسی او تر نورو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانیو ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ټرمپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې راووځي. اسما څاروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنه کړي چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزښ ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووځي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تېره اونۍ ویلي وو چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نه شي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ به دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیضاح سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه، ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلایاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیز کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مهمان یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او د امګړې د ازادي رادیو مشهمنه خبري مجله د میدان وردګ ولایت یو شمیر بیوزل خلک وایي چې پر جګړو سربېره ژمې هم ژوند ورترخ کړی دی او لګواښ سره مخامخ کړی دی. دغه خلک د حکومت عاجل مرستې غوښتنه لري. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي سش کال په دغه ولایت کې واوره ورېدل وختي پیل شوی او یا خور سره زیات شوی دی. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم د واوري ورښت خوشبین دي، خو وایي یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وایي د واوري همدي ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو خروار لرګي مې اخیستې لامده خښته پراته دي ولاکه دیو شي دره کې وسیان خلک ترکی بخاری دي زغال دي روان کړي دي موږ بچان په کمپلو کې ژوند کوي. نو تاسو نه حکومت موږ نه هله لرو چې بیچاره سره ډېر مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې ستمدي وسیدون کوي وظیفه مې معلمي ده. خلک ټول بشرګان خاص او وړه او هر شی قیمتي ډېره ده او بل خصوصا یخم سره زیات امراض هم سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی حیات الله وای:
او واورې چې نه پکې دي قانون ټول پلج دي کار او قسم نو لیږي دا واور سره وبا آبادی دی وطن پیشرف در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واوره پکښې کې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واورې لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ مازادی راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمیر خلک عاجل مرسته اړتیا لري. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې تازه په دغه ولایت کې له زرګونه کورنۍ سره مرسته کړي او په خبره چې دغه مرستې به روانې وي.
د درې سوه کورنیو هغه کورنۍ چې بې ځایه سوي دي د هغوی سروې ترسره سوې ده. هغوی ډېر محتاج کورنۍ وې. د هرې کورنۍ دپاره د 15,000 افغانیو مرسته په پام کې نیول سوې ده. همدارنګه 400 کورنیو سره د DRC موسسې لخوا د 40,000 افغانیو د هرې کورنۍ سره البته د 40,000 افغانیو نغدي مرسته سوې ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به انشاءالله روانه وي.
د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز غږ وکړ چې د میدان وردګو ولایت د جګړې ځپلو او بېوزله خلکو سره دي خپلې مرستې نورې هم وکړي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. دا غوړم چې د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپیداری نه چې کوم سرک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې دا تقریبا د 15 کال کې چې د سرک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سرک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره روان کېږي. اوس بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې په دغه سرک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ورسنه سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې د قیر کولو لپاره جهاز وشي. السلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. د کونړ ولایت په دې ولسوالۍ کې د محبوبې سره کوم مرسته کېږي او غیر عادلانه ده په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازیان لوړ پوهو چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پرت دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي، اوس هم زه دلته د هلمند ولایت نظام درته ولیدي. دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو پښتو خبرونه مو هم دومره وي، اوس هم دري مجد...